ستړي مشه د مشال رادیو په سهارنه یو خبرونه کې مو زه نجیب امیر او زما همکار انیس اجمل هر کله کو نن د سی شنبه نه ورځ او د 2015 کال د سپتمبر 28 ته ده. دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. دا لومړی خبرونه سلام پښتونخوا له راپورونو روانو چارو مرکو شننو څخه جوړه ده. پیل به له خبرونو کوچی انیس اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان چارواکی وایي یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کوي چې خپل خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد د کارولو لپاره اجازه ورنکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي باید پاکستان حکومت دې له پنجاب سره تعلق لرونکي د عبدالباسط د پانسه سزا ختمه کړي. او چارواکي وایي د عراق په بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د پیښور د بډبیری د پیښې غندنه کړې ده. نن د مشال ریډیو خبریال وایي چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیری د پیښې غندنه وکړه او خفګان یې ورسره شریک کړ. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی بیا پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل افغانستان مخکې هم د پاکستان د ادعا په اړه خپل دریځ څرګند کړی. یو ځل بیا وایي چې دا هیواد چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واغستل شي. بلخوا پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یو غونډه کې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر استوګنسي د تیرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث شو. پریکړه وشوه چې د دغه حملې په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا حمله چې پکې شاوخوا 13 تنه وژل شوي وو د افغانستان په خاوره کې تنظیم شوي وو او له هغه ځایه د وسلوالو لخوا ترسره شوي ده. د پاکستان امنیتی چارواکو پرون ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت د ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې 9 کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل چې دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وشلي دي. د پاکستان پوځ وایي هغه 9 کسان چې ورته د مرګ سزا ورکړل شوي د غیر قانوني اعلان شوو تنظیمونو غړي دي چې پکې حرکت الجهاد الاسلامي او تحریک طالبان پاکستان شامل دي. او کوم تن ته چې د عمر قید سزا ورکړل شوي هغه هم د حرکت الجهادي اسلامي سره تړاو لري. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فلج وهلي قیدی عبدالباسط ته د پانسي ورک کول ادروي او په فوري توګه دې پر ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وژنې تور دی. نوموړي ته یو عدالت د روان کال د جولای په 9مه د پانسۍ ورکولو لپاره ډیت وارنټ جاري کړی و. د دې وروسته د عبدالباسط وکیلانو د هغه د مرګ سزا پر ضد په عدالت کې درخواستونه جمع کړل خو عدالت عبدالباسط ته د ستمبر په 2مه یعنی نن د پانسۍ ورکولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تېره شپه مشال یو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې د یادې ادارې د پاکستان لپاره یو سیړونکي سلطان نون په حواله ویل شوی دی چې د ویلچیر استعمالونکي عبدالباسط ته د مرګ سزا ورکولو په طریقو باندې د غور کولو پر ځای پاکستانی چارواکو ته پکار ده چې عبدالباسط معاف کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د لوی اختر لپاره په دې ښار کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بخنه غواړم د کابل امنیتی چارواکي د لوی اختر لپاره په دې ښار کې د جدي امنیتی تدابیرو خبر ورکوي. د کابل د امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه پرس ناوخته خبریالانو ته وویل
هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ تیر دي.
امنیتی چارواکي د غراس له عامو خلکو هم غواړي چې د اختر لپاره د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کالونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیایي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نور هم راکمه کړي. د عامې روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لرو پرتو سیمو کې میندې او ماشومان لومړیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې موټر بمې چاودنې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. یادې ډلې ویلي دي چې دوی د بغداد په ختیځ کې په امین ضلعه کې شیعه ملیشي په نښه کړې دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 240 زخمیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په شاب سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په نتیجه کې دوه عام وګړي وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. د بغداد په جنوب کې بیا په لاتیفیه سیمه کې په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي. د بغداد په شمال کې په المشاده سیمه کې د پوځي قافلې سره نږدې بیا په چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او 4 زخمیان شوي دي. اور اس ته خبر ده چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای اسرائیل او روس پر یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنز د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر پام دی لچې یو نیک مرغه سهار به مو فایل کړی وي د هموره چې په دې خبرونه کې تر سلرو افغان ولسمشر وایي خپل خاوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. خو د بډه بیرې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات راپارولي. کارپوهان څه وایي؟ په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنې راپارولي. راپور پیلرو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست پرون ننګرهار ته لاړ او په کوټ ولسوالۍ کې خلکو ته وینا وکړه. په ګرد اسلامي نړۍ کې د اختر تیاریانې روانې دي. خو د وزیرستان یو میرمن اختر څنګه مانځي؟
مدا په الله پاک قسم می چې یو دی چې موږ غنډ بچیانې کپڑے شتا او نه موږ د عيد د ځخ کړې دي.
په پیښور کې د تھیټر د وی ډرامې ننداره هم در باندې کوو او کده وخت یاري را سره وسو سندره به هم وره را سره وسو. دا خبرونه درته د خپل تخنیکی همکار جنتن په مرسته وړاندې کو. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د بډویرې په پیخه دوی خواشینی دي او دا پیخه دوی غندي. په دې موضوع او په دې موضوع چې د پاکستان د پوز مشر نهو ترهګرو ته د 500 د سزا د ورکولو توثیق کړي په دې موضوعاتو د خپل همکار احمد الله سره خبرې کوو چې همدا شیبه د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه را سره ده. احمد الله سهار په خیر.
ډیر مننه نجیب عامر.
احمد الله د بډویری د پیخې نه پس د پاکستان لخوا ویل شول چې د دې پیخې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. قسم تر دې مخکې هم افغان چارواکو د دې د ویلو چې د دوی د خبره غندي او د خپل خوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. تازه راپورونه وایي چې ټلیفوني خبرې شوې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ. څه تفصیلات؟
بالکل نجیب عامر، څنګه چې تاسو هم ویلا اوس نه لږ شیبه وړاندې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمنګ هم خبرې وشولې، او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی په دې حق لا، نو هغه ویلا چې اشرف غنی وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې ویلا چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د بل یو ملک او خصوصا د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. نو مولوی چې کوم دی هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په کوم په دې حمله کې چې کوم د پاکستان ایئر فورس په بیس کیمپ شوی و، هغه کې د عامو خلکو او د فوزی کمزوانان چې کوم د هغه په وجنه د خفغان سرګندونه کړې ده، او ویلي دي چې افغانستان مخکې هم څو څو واره دا خبره کړې ده چې کله به هم د خپل ځمکه چې کوم د هغه ترهګرو پر ضد د بل یو ملک پر ضد استعمالېدو ته پرې نه کړي، نو افغانستان اوس هم په خپل خبره کلک ولاړ دی. خو زه دا هم وایم چې نجیب چې د تیر جمعې په ورځ باندې چې کوم هغه د پیښور په بډبیره کې د پاکستان فضایي چې کوم کیمپ د پاغې کې چې کوم حمله شوی و، نو د هغې وروسته د وزیر اعظم د قومي امورو سلاکار چې کوم دی سرتاج عزیز هغه هم دا ویلي و چې په ښکاري داسې چې د پیښې ځینې داسې ثبوتونه ورته ترلاسه شوي دي چې د پیښې دغه چې کومه ده منصوبه بندي هغه په افغانستان کې شوې ده، او دې حوالې سره ثبوتونه چې کوم دي هغه به افغانستان ته وړاندې کوي. او دغه لړ کې تېره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یوه غونډه هم شوی و، په هغه کې د وفاقي وزیران نه علاوه د فوزي مشران چې کوم هغه هم پکې ګډون وکړو، او په دې حواله سره چې کوم ثبوتونه دي چې دا افغانستان ته اوس پاري په دغه حواله سره په مختلفو امور چې کوم هغه جاج هم واغسته شو.
صحیح. او د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو باندې چې دغه حکومت ورکوي مجرمینو ته اندېښنه ښکاره کړې ده، په خاص کار هغه قیدی په اړه عبدالباسط چې نومېږي چې هغه معذوره دی او په پام کې ده چې نن هغه ته د 500 سزا ورکړل شي. بل پلو راپور لرو چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال رایل شریف نه هغو کسانو ته د اعدام د سزا د ورکولو تصدیق کړی چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل، د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه چې کوم د آی ایس پی آر د هغې ډایرکټر چې کوم دی عاصم باجوا هغې د ټویټر پیغامونو کې چې کوم دی هغې ویلي دي چې د ترهګرۍ په مختلفو وارداتونو کې چې کوم نه ترهګر دي، نو د فوج مشر د هغې توصیف وکړلو، او دغه کسانو ته به چې کوم دی د مرګ سزا ورکړل کېږي، او په دې کې دا چې کوم ترهګر دي په قول د عاصم باجوا چې دا په عام ولس او سکیورټي اهلکارو په وژنه کې چې کوم دی ککړو، په دې کې ځنې چې دوی وایي ترهګر چې دغه په فوزی قافله کې حمله کړې و، هغه کې د ملکن ډیویژن جنرال کمانډینګ افسر میجر جنرال ثناء الله او لیفټن کرنل توصیف احمد چې کوم هغه پکې وجل شي، په هغه کې ککرو دغه شانتي او بلکې دغه پیښې بیا زمواري تحریک طالبان پاکستان سواد چې کوم هغه قبول کړي هم و، د هغه وروسته نور چې کوم مختلف مجرمان دي چې هغه په مختلف جرمونو کې ککرو هغه ته هم لکه په دې کې د بلوچستان په سیمه مستون کې د فرقه ایز کوم وجنه چې کوم په هغه کې دغه شان په نوخار کې یو جماعت خودکش حمله چې کوم په هغه کې چې کوم مرسته وسره کړو دغه کسان شامل دي، د ټولو ته چې کوم دی د مرګ سزا به ورکړل کیږي. او دا هم دوی نه نجیب چې د فوزی عدالتونو د جوړولو وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې شپږ تر هغه ته چې کوم هغه د مرګ سزا ورکړل شو، لا یو ته د عمر قید سزا واورول شو، لا دینه علاوه سفوره پیخه چې کوم وا او د پیښور آرمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله کې ککړ کسان وو د شهادتګرد، نو هغه ته هم چې کوم دی د پانسی ورکړل شوی دا.
مننه زموږ همکار احمد الله او په اسلام آباد کې. اوریدونکو، د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پانسی په سزاګانو باندې کوم غیر رسمي بندیز چې د 4 کالو پورې لګول شوی هغه لری کړ، او ویل کېږي چې په روان کال کې تر اوسه د 216 پورې کسان په دار ځړول شوي دي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه، افغانستان یو واری بیا د پاکستان هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د دې هیواد پر یوې هوایي اډې د تیرې جمعې د ورځې حمله په افغانستان کې پلان شوې او له هغه ځایه سخت دریځو وسله والو ترسره کړې ده. جمهور ریاست وای افغانستان په خپل د ترهګری قربانی دی او له پاکستان غواړي چې په دې اړه ورسره صادقانه همکاري وکړي. نور تفصیل د نوریاس نورینه.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې دی او بل هیواد په وړاندې د جګړې لپاره انکار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د راپورونو له مخې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف په مشرۍ یوه غونډه کې چې لوړپوړو امنیتي چارواکو ګډون کړی و، په بډه بیره کې پر یوې پوځي هوایي اډې د تېرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وشوې او پرېکړه وشوه چې د دغې حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا دېرش تنه پکې ووژل شول د افغانستان په خاوره کې تنظیم او له هغه ځایه د سخت دریځو لخوا ترسره شوې ده. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له دغې حملې وروسته د پاکستان د دغې ادعا په اړه خپل موقف بیان کړی، خو یو ځل بیا تاکید کوي چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او په دې برخه کې له پاکستانه د صادقانه همکاري غوښتونکی دی. افغانستان په خپله د ترهګرۍ او تاوتریخوالي ستر قرباني دی. موږ کله چې د پاکستان د ادعا موضوع مطرح شو خپل موقف مو یو ځل بیا روښانه کړ، او هغه دا دی چې هغه حمله چې په پېښور کې وشوه په افغانستان کې نه و پلان شوی او نه هم د هیواد کنټرولولی شوی. موږ تل له پاکستان او د سیمې له ټولو هیوادونو سره د ګډ کار او همکاري غوښتونکي یو چې دغه ناوړه پدیده له منځه یوسو. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په غونډه کې له دې ډډه وشوه چې د کابل پر ضد دغه حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر سخت اقدامات وشي. دغه چارواکي ویلي چې پاکستان په دې باور دی چې که له افغانستان سره پوله وتړي دا به د ولسمشر اشرف غني حکومت چې د ده په وینا زموږ د ګټو پر ضد دی کمزوری کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي کابل او اسلام آباد ته پکار ده چې پر یو بل د تورونو له لګولو لاس واخلي او په سیمه کې د امن او سولې د ټینګښت لپاره په ګډه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي که د حملو په اړه ثبوتونه کابل او اسلام آباد له یو بل سره تبادله کوي دا ښه خبره ده، خو د دغو ثبوتونو پر اساس باید د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې عملیات هم وکړي.
دواړه هیوادونو ته پکار دي چې د داسې واقعاتو نه لږ د دغسې هم خیال وساتي چې هسې نه نور خلک موږ دواړه په جنګ سره واچوي.
اسلام آباد په داسې حال کې له کابل سره په بډه بیره کې د وروستۍ حملې په اړه اسناد او شواهد شریکوي چې د کارپوهانو په وینا افغانستان به دا ځل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر مسلې ډیر ټینګار وکړي.
نوریاس نوری و بیا هم همدغه موضوع، که څه هم په دې وروستیو کې پاکستانی او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې وې، خو د کابل د بریدونو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان د تورنو لګولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا خراب شول. پاکستانی چارواکو هم د پېښور د بډه بیرې د حملې وروسته تور ولګوه چې د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او ښې اړیکې جوړېدو کې کوم بنیادی خندونه دي، زموږ همکار یعنی سجمل پر د زنو کارپوهانو سره خبرې کړې.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د بډبیرې پیښې ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. د دې نه وړاندې د پاکستان د پوځ بیان ویلی وو چې له پیښور سره نږدې د هوایي ځواک پر استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او وی ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پیښور کې کارپو اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باور بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړېدو وروسته د هغې په رسمي توګه نه منل، د ډیورنډ کرښې مسأله، د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغسې مسالې شاملې دي.
افغانستان کې د پاکستان او افغانستان خپل مسلې دي. افغانستان د پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردي جګړه ده. افغان خاوره باندې دا یو مسله ده چې د دواړو تعلقات سمېدو کې یو لوی خنډ دی. یم زما د فلاني وکړه چې کله بل وخت یو وخت کېدلی چې ماښام کې نه وي چې افغانستان د افغانستان یا چا زخمیان نه کم بلکې وایي دا پاکستان دا یک دم په بل خپلې کمزورتیاګانې خپلې غلطیانې پټولو لپاره خو چې خپل حالات سم کړي
په کابل کې کارپو نصرالله ستانکزی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینې ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپل ستراتیژي لري په سیمه کې، هغه ستراتیژي وایي چې پلی کی په دمو راته وایي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او اوردرونه ومني. ښاغلی غني د خپل حکومت په سر کې وتل چې دا نوې یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه دغه ډیپلوماسي هم ناکامه وه او نتیجه یې دا ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو، دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان. فکر کوم د دې لپاره باید کار وسي.
افغان ولسمشر اشرف غني تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه او نوموړي د ولسمشر په حیث تر راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پرله پسې دورې وکړي. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیلې لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لاره هواره کړي. کارپو منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزوري شي.
اوس هم دې نه دا تعلقات کم دي، دا بیا خراب شوي دي. هغه وجه دا ده چې دا شکو تم دا خاص کر دا کہ آرمی ایکشن شروع کړه دی دو کې دوه افغانستان ته وایي کې تاسو دوه ته پناه ما ورکو. As I understand هغه وایي نه دا کوئی پناه ځای کو تاسو علاقو کې دي، موږ ته مسله تاسو وجه نه ده. پیرل ایفرٹس روانی او دوڑا ملکوں نے دام نواڑی کے تعلقات خراب سی ولی افغانستان کو نسی افورڈ کا ولی کہ سمال پاور دے.
اجاز خٹک زیادوی چی پاکستان افغانستان اترا گرے اخکار حوادون دی نو باید چی دوڑا حوادون دی یو بلا پارا پخپلا بہارنے پالیسے کی بدلون راولی.
اگر افغانستان پاکستان در سرحد تیلے بیمانی خلق و تگرہ دن نی خو آسان ملکل آسان خو قانونی دی ځان پوهیږي چې دا چې کومه شغله پېښه ده دا دهشتګردۍ ده ترهګرۍ ده دا دواړه ملکونه خوري لګیا دی او یو قسم ځان ته نشي سرته رسولی. دوی دواړه ښایي چې موږ ځان ما سره دلته به امن شو هلته به ورانه شي دواړه خوبونه وینو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لاغ وروستو خرابې شوې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خونړي بریدونو وروستو افغان چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې دا د پاکستان لخوا یو نا اعلان شوې جګړه ده. خو پاکستان د خبره رد کړې او وایي چې د سولې او ثبات په لړ کې به له افغانستان سره خپله همکاري جاري وساتي.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په جریان کې د ملي دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو دې ولسوالۍ ته سفر وکړ او ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د ولسونو سره یو ځای وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې بیا د سیمو ته راشي. یا د ولسوالۍ ته زموږ همکار شاه محمود شینواری هم ورغلو.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشمې پورز د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دې ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یوه سنګر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو چې په څه ترتیب کولی شو چې لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې یو کار هم چې شروع شو باید سر ته ورسوو. په نیمایي کې پرې نه ږدو، دا د ماتې هدایت هم ده. مولانا صاحب پورې اردو هم دلته ناست ده، مولانا صاحب د روام دلته تشریف لري او همداراز د موږ رئیس د امنیت مولانا صاحب د امنیت زه د رئیس د جمهور د افغانستان د اعلی سره قمندان د نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده چې دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ وي، د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لوی لاسته راوړنه ده او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي. دارنګ والی وویل دغه وسلوالو سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو د ښوونځیو وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي خو له دوی څخه هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
یا مرگ بوی یا کفن بوی، مقابله بکو پنره بکو املاتر بکو او ستاس و همکاری ضرورت ده.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
بل پلو په ولسي جرګه کې د ننګرهار وکیل حاجي ظاهر قدیر ویلي چې د داعش وسله والې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره به خپله لومړۍ لیکې ته ورځي. زموږ همکار احمد تکل له نوموړي سره په دې موضوع خبرې کړې دي، ورته غوږ به شو.
تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅکله حاجي ظاهر قدیر د خپلې خبرې نه شاته نیسي، یا به مري یا به په خپلې خبرې ولاړ وي.
د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی، یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
د ولسمشر د لومړي مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې زه کار نه لرم، هغه د غوی خپل کار دک د وطن په خیری کې درسي راځي. په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقیوال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی، زه په خپل ولس او په خپل ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټول افغانانو باندې باور لرم. ان شاء الله وبې ګوري چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه به ورته خلک چمتوي لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته حاضر دی.
بل د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفا معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانی وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ، ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخښه دي ګورې، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات هوا او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیڅ چا د حکومت نه ما سره دا تماس نه ده نیولی، حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نسو دی کې دغه مهمو، زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه نور خلک به وي هلته، خو د هیڅ چا سره هغه خلک چې تکتیکی لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی. ما حکومت ته ویلي، حکومت باندې مې غږ کړو، که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به ان شاء الله چې خپل اسلحه چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلې وای، ان شاء الله چې هغه اسلحه براباسي او مرمۍ به ان شاء الله هغه مرمۍ چې خښې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنگي، دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي دا هغه جنگ.
حاجی ظاهر قدیر او د خبرونې په دې برخه کې وزیر خان ته وکړه.
کتونا د لونګي کدی ونا د لونګا غلط د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا غلط د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا کتونا د لونګي کدی ونا د لونګا غلط د ګل پرنګي گل پرنگی گل ونا سا پرنگا شم زچتا تپکات شم
کس بین شین ششم زچتا تپکات شم
کس بین شین ششم
زچتا تپکات شم
ویم چی جوړ لکا د پنګی کنا شدر کی د بندا غلط د ګل پرنګی د ګل ونا ستا پرنګا
غلط د ګل پرنګی د ګل ونا ستا پرنګا
کتونا
وزیر خان په واز موسم در اوریده د سټوډیو د غړیستان خی چې د محل په پیښور کې نه نیمه بجې شوې دي. یعنی ساجمل سټوډیو ته د خبرونو د لنډی سره راغلی د مایک هغه ته سپارم.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پیښور بډبیرې د پیښې غندنه کړې. نن د مشال ریډیو خبریال وایي چې ولسمشر اشرف غنی تېر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه کړه او ورسره یې خفګان شریک کړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یوه غونډه کې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر استوګنسي د تېر جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث شو. پرېکړه وشوه چې د دغې حملې په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. د پاکستان امنیتی چارواکو پرون ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې نهو کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل چې دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وژلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدی عبدالباسط ته د پانسي ورکول ادروي او په فوري توګه د پر ټولو پانسيانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د وطن د وژنې تور دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو دیارلسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې موټر بمی چاودنې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي.
انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته زموږ د همکار احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوړې کچې ایوې غونډه کې سیاسي او عسکري مشرولې ګډون کړی دی او پریکړه یې کړې چې د پی ایف بډبیرې کیمپ د حملې ثبوتونه به افغانستان سره شریکولی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او په دمې دمې سره د ترهګرۍ دغه شان پیښې رامنځته کېدل دواړو هیوادونو کې یو معمول جوړ شوی دی او کله نه چې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو د هغې وروسته په کابل کې د ترهګرۍ په بریدونو کې اضافه شوې ده او افغان حکومت یې پړه په پاکستان اچوي. ورځپاڼه لیکي لکه څنګه چې تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول پېښې څخه وروسته افغانستان کې دغه برید کې ککړو مجرمانو په نیول کېدو کې کابل پاکستان سره مرسته کړې وه، همدغه شان کچري یو ځل بیا د افغانستان سره د بډبیرې حملې په اړه هم کلک ثبوتونه شریک کړل شي نو پکار ده چې افغان حکومت د پېښه کې ککړ مجرمانو په نیولو کې هم پاکستان سره مرسته وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ترهګر د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي، تر څو چې دواړه هیوادونه په حقیقي توګه تر هغه خپل ګډ دښمنان ونه ګڼي تر هغه سیمه کې د امنیت ټینګښت ګران دی. د تر هغه د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان افغانستان پولیس څارنه سخت کړي شي او د پولیس دواړو لورو ته د ورانکارو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د تر هغه پر ضد د پاکستان د قرباني او هلو ځلو نه ټوله دنیا خبر ده چې پاکستان ته په دې جنگ کې څومره نقصان اوریدلې دی. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې ورورولۍ خپلې ذمېواري نیمګړې پرېښودې دي او بیرته لاړل چې له کبله یې هلته موجود قوتونو یو وار بیا سر راپورته کول شروع کړي دي چې مقصد یې په افغانستان کې عدم استحکام پیدا کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي چې دلته ناآرامي وي نو د ټولې منطقې اولس به پریشان وي او دا رنګ به د دې بد اثرات تر ټولې نړۍ رسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د قربانۍ په تناظر کې باید چې نړۍ د پاکستان په هر صورت کې مرسته وکړي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ایوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او له دې به هله خلاصې ممکن شي چې ټوله نړۍ د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېږي او عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیوال اداره وای پاکستان دی د پنځه سزا ختم کړي او دا غو هیوادونو په قطر کې دی ودرېږي چې دغه سزا ختم کړي ده. ټایمز رسپانه بیا لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوی مشر د ځواک د ښکاره کولو په موخه په دې وروستیو کې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې دراورو لیوې د میروسته. د بشری حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو یو وار بیا تشویش ښکاره کړی او په ځانګړي ډول د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې معذورو او مفلوجو کسانو ته د مرګ د سزا د ورکولو نه ډډه وکړي. نوموړې اداره وایي پاکستان د هغو کسانو په سزا عمل درآمد ودروي چې معذور دي او په ویل چیر یا د معذورو په چوکیو ګرځي. دا خبره د بشری حقوقو د سر ادارې د آسیا لپاره مشر براډ ایډمز پرون په یو بیان کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم تیر کال د دسمبر په میاشت کې سلاغی پر اعدام لګول شوی سلور کلن غیر رسمی بندیز ختم کړ چې وسلوالو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او نږدې یو نیم سل ماشومان یې ووژل. پاکستان په روان کال کې تر اوسه 206 دیش کسان په دار زړولي چې دا په نړۍ کې بې ساري ګام دی. د دې باوجود چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول ضروری دي، خو په دار شوو کسانو کې یوازې لږو یې د ترهګرۍ سره تړاو درلودلو. د بشري حقوقو د سر اداره پر پاکستان غږ کوي چې د هغو هیوادونو سره په قطار کې ودرېږي چې وار له مخې د ملګرو ملتونو په 2008 کال کې وړاندې شوی هغه قرارداد منلی چې پر اعدام د بندیز پاړه وړاندې کړو. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د هغه په مشرۍ د اختلاف کوونکو د مخنیوي په موخه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. همدا ده چې تېره میاشت په کابل کې په بمی بریدونو کې لسګونه کسان وژل شول. د دغو بریدونو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه پیدا شوې هیلې بیرته ختمې شوې دي. په پام کې وا چې پاکستان د دواړو خو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره اختلافات او جګړه دوام لري، خو د افغان طالبانو ویان په دې وروستیو کې ویل چې دغه اختلافات اوس ختم شوي دي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ګارډین ورځپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو په 1950 کال کې د دغو هیوادونو ترمنځ شوې جګړې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا ځل دواړو هیوادونو د 1950 کال د سپتمبر د جګړې کلیزه په پرتمینه ډول ونمانځل او دواړه هیوادونه ادعا کوي چې جګړه دوی ګټلې ده، خو کارپوهان بیا له دې نظر سره همغږي نه ښکاره کوي. هارون بادشاه د راپور نورې برخې دراوروي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي هند له پاکستان سره د 1950 کال د جګړې کلیزه په شاندارو مراسمو د اتوار پر ورځ ولمانځله. د لیکنې تر مخه پاکستان او هند دواړه د دغه جنگ د ګټلو دعوی کوي. د 1950 کال جنگ یو له هغو څلورو جنگونو څخه دی چې دغو هیوادونو یو له بل سره کړی دي. ځینو کتونکو ته د نریندرا مودي د حکومت دغه پریکړه چې د 1950 کال د جګړې بریا به د یوې میاشتې د پرتمینو غونډو او مراسمو په ترڅ کې لمانځي یوه حیرانوونکې خبره معلومه شوه. نریندرا مودي چې یو هندو ملت پال سیاستوال دی، تیر کال د هند عامو انتخاباتو په ګټلو سره د هغه هیواد د وزیر اعظمۍ چوکۍ ترلاسه کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د هند اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي او نړیوال وقار به ور په برخه کوي. رپورټونه وایي د هند حکومت د 1950 کال د جنگ د بریا پر مانځلو 3 میلیونه پاونډ مصرف کړل. لیکنه کاږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یاد کال جګړه د پاکستان له لوري په کشمیر کې د تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو په نتیجه کې پیل شوه. دغه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له هغه وروسته پای ته ورسېده چې دواړو هیوادونو هغه سیمې چې یې نیولې وې یو بل ته بیرته ورکړې. د 1950 کال د جګړې د بریا مراسمو ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار په خپل وینا کې وویل چې دغه اولنۍ غټه جګړه وه چې هند وګټله. خو په لیکنه کې د هند او پاکستان د چارو دیو هندي پوه پالاوی راغاون په حواله ویل شوی چې دا دعوا پر ځای نه ده چې ګنې هند دغه جګړه ګټلې ده. د لیکنې تر مخه پاکستان هم د خپل دفاع ورځ د نور کله پرتله په زیاتو شاندارو مراسمو سره ولمانځله. لیکنه وایي د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف خبرداری ورکړل چې که هند پاکستان په لو په بد نظر وکتل نو سخت ځواب به ورته ورکړل شي. جنرال شریف دغه راز د کشمیر مسله هم یاد کړه او ویل چې پاکستان به هیڅکله له دغه موضوع تیر نشي. خو لیکنه د بهرنۍ پالیسۍ د ځینو شننونکو په حواله زیاتوي چې د کشمیر سیمه کله هم ټول په ټوله د پاکستان لاس ته نشي لوېدای.
د هارون بچا راپور موریده. په پیښور او قبایلی سیمو کې د سپتمبر په سلیرشته مانیټه لوی اختر منځل کیږي. د نورو کلونو په شان سخ کال هم د اختر د منځلو لپاره خلکو تیاریان نیولې دي. زموږ همکار اسلام مومن د ځینو هغو قبایلو سره خبرې کړي چې جنگونو ځپلې او ترې پوښتلې دي چې دوی خپل اختر څنګه مانځي.
څو ورځې اختر ته پاتې دي خو د وزیرستان کډوال وایي دوی هیڅ نه غواړي، بس خپلو کورونو ته دي ولېږدول شي. د میرلی اوسیدونکی طارق خان دوړ چې شپاړسم تعلیم لري دا مهال په بنو کې د کرایا په یو کور کې ژوند کوي. نوموړی وایي حکومت له خوا ورته اعلان شوې مرستې نه ورکړل کیږي. دا وایي داسې کډوال هم شته چې د اختر په ورځ نورې خوشحالۍ پرېږده چې ډوډۍ هم نه لري.
ګوره د اختر مبارکې ورځې دي، داسې ایډیټیز دي چې سره بالکل د ایوانډې د اخستو پیسې نشته ورسره. دي مونږ دا ګورنمنټ ته، ایم ډی ایم ای ته، ګورنر صاحب ته او بل پرایم منسټر صاحب ته دا مونږ اپیل کړي چې زر نظر دا دوی ته د پیسې راولېږي. یاره صاحب اول خو زه ځان ته ښایي الله ګوارې کما کپڑے یا تصور اوي یا ما کپڑے اخستې وي یا کور والا ته یا ماشومانو ته، ځکه چې ټول خلک پریشان دي. اختر چې دی خو هر سړی باندې په خپل وطن اختر وي.
همدارنګه څرګندونې له وزیرستان سره تعلق لرونکي یو جنۍ مهک علي هم کوي. دا وایي کورنۍ ته یې د جنگ له لاسه په کروڑونو روپۍ تاوان رسېدلې. مهک وایي دی او د دې نورو ملګرو د اختر لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی.
موږ ته د اور د سینې کې پیسې راسي چې موږ خپل هیدونه او کې خپل بچیان ته نش کپڑے او زما بچیان چې د تعلیم نه محروم دي. ما چې کور کور خپل بچی ته تعلیم ورسې شي اګه ګورنمنت یې کو او کا انجوز ولای کو
زما بازار و سو زما کاروبار ختم شو. همدار تعلق لرونکی فواد اپریدی چې په پیښور کې د کډوالۍ ژوند تیروي هم کوي او وایي که څه هم د خپلو زده کړو ته دوام ورکړي خو نور ملګري یې ناسم لاسو ته تللي دي.
او مونږ کاروبار ته بشپړ دکانونه او چې څومره د بزنس سیستم او هغه هم ته بکړل شلو او لکونو خصوصي چې د کروڑو روپو خلکو توان وشو او د خبرې ایجنسی د باړې تحصیل چې څومره سټوډنټانو او دغه څومره د کاروباري خلکو او یوتیو نو هغه د کاروبار او د سبق په ځای هغه څنور نور سره اختیار کړل او ډېر غلط ګمونه یې اوچت کړل.
د وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال احسان دوړ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د بیکورو شو شاوخوا یو نیم لک زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی. نوموړی وایي څو وارې حکومتي مرستې بندې شي خو چې کډوال مظاهرې پیل کړي نو مرستې بیا شروع شي او همدا سلسله روانه ده.
د یو مسله خو دا ده چې خلک بیروزګاره شوي دي، اکثر چې بارانونه وي نو د دوی خیمېتې دي د اوبو نه ډکې شي او ورسره که هوا وي سخته طوفاني قسم ته او ګلۍ وي نو ډېر پکې زخمیان هم شوي دي. وزیرستان د ماشومانو چې کم تعلیمي سلسله ده هغه په ټپه ولاړه ده. دوه کاله اوسول چې دا ماشومان د سکولونو نه بهر دي. حکومت صرف دا کړی دي چې اوس دوی ته راشن ورکوي.
احسان دوړ زیاتوي د قبایلي سیمو کډوال وایي چې دوی د خپلو سیمو ته ولېږدول شي خو د په خبره د وزیرستان کوم کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي هغوی هم هلته له ستونزو سره مخ دي. نو دا وایي باید چې ټول کډوال خپلو سیمو ته په یو ځل ولېږدول شي او هلته د هغو لپاره اسپتالونه، سکولونه، سړکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړل شي. مشال ډو هڅه وکړه چې د کډوالو د ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
د اسلام مومن راپور مورید اوسته فرشته سما پواز د سندر د فرشته سما پواز کی مو سندر اوریدا بیا هم راپور نه د خیبر جن سه پولیټیکل ایجن او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غک کړی چې د غلطه د امن پر وستو کې د امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي او مطلوب وسلوال ورته زر تر زر حواله کړي. دوی ویلي چې که دلته په کوم ځای کې سپی خرامن څه شي نو د اجتماعي ذمهوارۍ له مخې به د خلکو کورونه ورانولی شي او د ملکانو مراعات به هم بند کړی شي. خو بیا ځایي مشران وایي چې دوی حکومت سره هر ډول مرستې ته تیار دي خو د خلکو کورونه دې نه ډنګوي. نور تفصیل فرهاد شینوارینه.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه خبره شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي په جمرود کې په کوم سیمه کې د ترګری په خاره منځ شي نو د سره په خواوشه 300 متره کې د نن به د اجتماعي ذمہواری تر لاندې ودانې ډنګولې شي او ځای خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراد به بندولې شي او حکومت نو وسلوالو لا پناه ورکړي وي هغه به د سیمه وستلی شي. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشوه کنه چې څه وخت مخکې په جمرود کې سپیشلی دا حالت ډېر نارمل شوی و او ډېر ښه شوی و. اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابیږي. نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ او فکر وکړو، دغه ته لږ حساس شو چې دا څه داسې کیږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي ذمہواریو تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دې نه کوي.
نو دا مونږ آی جی سی سی جانے سے فیصلہ کرو چې دغه علاقے مشران و مراد بم ختم ہو اور مشران بم ذمہ لاندے راضی او درې سو غزه کې به کورونه مخکو نو ما وتل چې زموږ خو ډېرې لانجیری او کاروباری او علاقائی او څه او څه اوس به زما سره د چان نه لګي زما په علاقه کې به دا کار وکړي نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به خورا نه که نه. نو ما چې دا لګیا هغه خبره ده دې باندې لږ سوچ او فکر وکړه او په دې خبره زما سره مکمل خلق ټول ټوټل مشران متفق شول کنه
په خبر پانه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلی دي چې د رواني میاشتې په وډمبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیلو سره دی او د تیرې جمعې په ورځ په پیښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ څلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا فرهاد شینواری په راپور کې مو اوریدل چې د خیبر پولیټیکل انتظامی پر ولس غږ کړی چې که د خپلو سیمو امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل یا په سیمه کې وسلوال فعالیتونه وشول نو د ګردو یا ټولو قبیلو پر ضد به اقدامات کیږي. پوښتنه دا ده چې په اف سی آر کې له دې بدلون سره چې د یو کس جرم په بدل کې به ټوله قبیله نه ځپل کیږي، انتظامیه ولې د اجتماعي ذمواری دفاع یا ماده عملي کوي؟ دا پوښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د پاکستان روغې جوړې او جرګو انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي شاهد الیاسه کړی ده.
دا اول ذمہداری ده چې خپل خلکو ته سکیورټی ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمه کې روانه ده چې دای وایي چې یاره قبایل به د سکیورټی ذمہدار وي، دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. فکر خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ په تنسته په دی وجه باندې د ځینځاتۍ کې دا خو بالکل ځوان چې دا غیر فطری خبره ده. خلکو ته سکیورټي ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
ته نو ریاست خو ویلی دي کنه چې اف سی آر کې ترمیم شوی دی اوس به اجتماعي ذمہواری نه کیږي. دا هغه ترمیم چې راغلی و 2018 مودې وخت کې بیا ولسمشر هم منظور کړل. د دې باوجود چې انتظامیه دا کار کوي نو انتظامیه به نه د محاسبې څوک نشته کنه، هغه کاغذي بدلونونه چې راغلي هغه نه عملي کیږي. څه وجه ده؟
څومره پورې چې ماته معلومات دي نو هم د اف سی آر قانون کې دا هم ده چې قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غونډه خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کوم اصلاحات شوي وو هغه کې د سکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دا ختم شوې ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ، سپریم کورټ یا خو چې په خپله قدم واخلي پکار ده. چې په خپل قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دې د پلو حقوق نشتون ده اف سی آر کې. نو خبره ډېر سره ګډه وده ده کنه، کنفیوز ده. پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل راوځي او حل یې ده د نور خلک چې سوای حل یې ده چې د قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا صوبا کې د ځم کې نو مسله به حل شي. همدا چې یو آئینی
نو تاسو دا غنی چې قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې په اسانۍ باندې حل کېدای شي کنه؟ په دې کې بمډې زیات وخت ولګي.
په دې کې کم چې استابلیشمنت څنګه ورته وایو، ما ته دا ښکاري چې استابلیشمنت دا نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې دا اوسې چې کم آئینی حیثیت ته په دې کې څه خاص تبدیلی راوړي. نو اوس زورور حکومت د ریاست ته کنه که ریاست نه غواړي نو دا
شاهد الیاس سره د پامیر ساحل مرکه. په پیښور کې یو غیر دولتي موسسې د تھیټر ډراما وړاندې کړه چې ورکی د پیژندل شو د کارونو پر ځای د پوهنتون زده کوونکو برخه واخیسته. د دې ډرامې موخه د نوو استعدادونو روزنه ده. زموږ همکار خالد خان دغه تھیټر ته ورغلی او موږ ته دا راپور رسول.
دا ګل په ماخام د تھیټری ډراما کې د پیښور پوهنتون او نورو کالجونو او یونیورسټو زده کوونکو د ډاکټر، پولیس، جج او وکیل کردارونه ډېر په خپله طریقه ادا کړل چې مقصد یې د پښتنو په ټولنه کې په زنانو باندې د تشدد لار نیول وو. په تھیټری ډراما کې یو سړی په خپله ښځه بغیر د سوجي تشدد کوي او بیا چې کله هغه په روغتون کې د علاج او پولیس سره خپل شکایت رپورټ کوي نو هر ځای کې ورسره سړی چارواکي خسلوک نه کوي. دا پولیس ته تانیدار کردار ادا کوونکی د پیښور پوهنتون افسر افغان چې د شانګلې ضلع سره تعلق لري د دې ډرامې او د خپل کردار په حقله وایي.
دوی په خپل دغه یو کوشش وکړو. دوی دغه یو خبره ډیره د ستاینې وړ ده چې په دې کې پروفیشنل هیڅ حکم نشته. دا ټول چې سټوډنټس دي او هغه خلک دي چې هغه بالکل رف خلک وو، هغه باندې دوی مهنت وکړو، به ورته ټریننګ ورکو او به هم د هغه خلکو نه کار اخلي.
دغه شان د پیښور د ایم سینسز زده کوونکي چې په دغه ډرامه کې اهم کردار ادا کړی وو وایي
دغه مسلو کې دغه مونږ یو مسله راټول کړه چې مونږ هغه کې اور هغه یو هغه لم یو ډرامې شکل ورکو چې مونږ د هغه منی او هغه ذریعہ سره مونږ د امن میسج ورکو، مونږ په دې ملک کې امن خور کو، مونږ د معاشره په تر کې لار منی روان کو، مونږ خپل طرف نه کوشش وکړو چې د دې جسټس سیستم سم شي، د دې لاز د دې پالیسیز فالو کول شروع شي.
دغه تیټری ډرامې ته د طالب علمانو نه علاوه د جون بیلابیل اړخونو سره تعلق لرونکي خلکو هم ګډون وکړو چې زیات تر پکې د اسپیټال او د صحت محکمې سره تعلق لرلو. دا ډاکټرانو د خپلو مریضانو او بیا په خصوصي توګه د زنانو رنځورانو سره د رویې په حق لا یو زنانا وایي.
زمانوم شاید د دې مسله دا و چې د علاج ته سوکرا شي نو ډاکټر وته ستوجو نه ورکې، نو دا سي نه دي کول په کار. ډاکټر خو زموږ د معاشره یو اهم کردار دی چې هغه داسې کوي نو بیا به نور عملې نه موږ څه توقع ساتو.
پیښور کې د انټریکټیو تھیټر چیټ کتونکي پکې خپل رې او اداکاری هم کول شي په حق لا یو منتظم وایي.
دغه چې کله تاسو خلیوانه خبرې کوي دومره کس نه بوي اکشنز باندې چې کله تاسو کوي دغه هر څه اکشنز وي او دغه موږ هغه انوالو کول کا سټیج او تھیټر دی کنه هغه کې د اډینس او د سټیج باندې کوم خلک دي هغه درمیان یو ګیپ یو والی په انټریکټیو تھیټر کې هغه وال ختم شي، هغه انویزیبل شي، اډینس خپل راضي خپل مسلې خپل سوال.
اتبار ان جی او چې دغه تھیټری ډرامه کې مالی او تکنیکی مرستې کړې وي ویناوه چې دوی به د امن، انصاف، قانون احترام او د تعلیم د ارزښت په حق لا پیښور کې نور هم د غشانتی ټوی ډرامې کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبرونې په دې برخه کې د حمزه بابا کلام د بریالي ولی نور. بخنه غواړو دا کلام د درویش دورانی دی.
منزل لري لار او رانا زه هم ستړی ته ستړی منزل لري لار او رانا هم ستړې تم ستړې صد خوا خاندار مانا زه هم ستړې تم ستړې صد خوا خاندار مانا زه هم ستړې تم ستړې منزل ری لار ورانا زه هم ستړې تم ستړې منزل ری لار ورانا زه هم ستړې تم ستړې صد خوا خاندار مانا دار مانا تم سڑے تم سڑے زمال خیال موزه نمت تشویح رموله نزمات خیال موزه زپخلا بشو جانانا زهم ستڑے تم ستڑے زپخلا بشو جانانا زهم ستڑے تم ستڑے صد خوا خاندار مانا زهم ستڑے تم ستڑے صد خوا خاندار مانا زهم ستڑے تم